کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارول دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو وي ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوی ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومر مخکې د سی آی ای معاون زي قطر ته یا زي بل هیواد ته والته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته یې ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې ورسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره همداسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو دپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس بلند د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډیر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنگي کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نو غوي وستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه. ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوي چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بلې، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر، د دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې، د واک ته د راتګ نه مخکې. او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا هم منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهې تړون تبیر ته مراجعه کیږي که نه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاسه ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوی خپل جامد تګلاره چې دی، جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودرول او بلکې لغو اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوهې تړون ته تبیر ته مراجعه وشي. ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهې تړون ته ډېر اشاره نه کوي نه حال دا چې د دوه پټړون کې دیو نه وی حکومت رامنځته کیدل د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کیدل دا هغه شین دي چې یاد شي وي چې طالبان ورته غاړه نه کړي نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبان دغه څه و نه کړل فکر کوم د دې وخت شاید لمایځ تل لوي د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کی او په کور د نن کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کی د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان د پاره هم کم کی د افغانستان د پاره هم کم کی
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیلو زینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکې د خپلولو چانس بایله لري اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده
شخصا ما ته د سیخکاری چې د مشورې تر حد پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي دا لوخت نه مخکې خبره ده خدای زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تیرو درې کالو کې د په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی اول ته د نه پښتني شوی دی او د ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و داغه پاړه باندې یعنی خزي نیت نه دی که څام خپل ز خلیزاد ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وخی ځان تړلې وخی د افغانستان د قضیه سره او بیرته د ته ماموریت وسپارل شي خو دا د شخصي انفرادي هڅه دی په کومه معنا چې په واشنگټن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی وای مګر ډیر منفي دی او دا بده د پر ډیره مشکلې وچ د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کی
ننګیا سپ ټرمپ خپل کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او تر د درنو وسلو د وړلو تخریبولو او یا د اخستلو او یا د بګرام د بیانولو خبرې کړې وي د دغه خبرو امکان ساسي لنده څومره شونه ده کدا هم اسی خلک وای چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوړي
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړی واغه هم دا ده چې د وسلو ځینی ډیپوګانی ممکن ک طالبانو د ټرمپ د ادارې تربمې لمړی اړیکې جوړې نشي سم تعامل طرف ته خبر لاړ نشي او اړیکې خراب شي نو ممکن د وسلو ځینی زیرمې چې دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دی هغه په نخښه کړی سي یا د هوایي ځواک ځینی الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ته استفاده کوي ممکن هغه په نخښه شي هم دا چې د طالبانو په منځ کې هغه ډیر رادیکال خلک چې د نړیوال تورګرو سره لار لري او یا د غوی سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي ممکن هغه په نکشي دغه امکانات دشته خو دا د هوایی لارونه یعنی ضرور نه چې امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیکي او داخل دي شي زه فکر کوم د نورو لارونه دوی کولای شي خپل اهداف ته ورسي کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو د ایران د سپایس بازاران مشر چو نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي او اړیکې خراب وي قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې نه ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري او طالبانو هم تاسو ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کمال حارس وه او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي او یعنی دغه څه وو چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر
خو ننګیا صاحب د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ډیر اندېښمن نه دي ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي نو اوس کومه یوه خبره سمه ده
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کې خود لاغه نمخ کې طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سول افغانستان نه وي وتلی مونږ هیڅ نه و چې خبره د غاړه نه کړو طالبان د یوازینی شی چې کیږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووزي نو دا خو د ټرمپ فشارونو وجه طالبانو دوی ته خوندې لار ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې به هیڅ برید په دوی باندې ونه شو دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویل چې ما په موده کې یو امریکایي چې په جګړه کې نه دی وژل نو هغه موده کې چې دوی د دوه تړون امضا کړ د دوه تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی د دې په دغه موده کې د ټرمپ هیڅ طالبان د ټرمپ نه څومره ډارې دي څومره فشار ور باندې وو چې دغه سی یو څو کې او محتاط وو چې کوم پرېد ونسي او هم دغه سی د ټرمپ خبره هم دا و چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په خارونو باندې دغه سی بریدونه ته زړه نه وای کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوی وای کدوی دا څکړی وای کوم کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه نوته الله هغه به زغ په لزما شخصي باور دادې چې د دې مخه بنول کېدل او دوی سره به یو مشروط تعامل خبره شوی وای، یعنی چې افغانستان کې به حکومت جوړیږي طالبان به برخه نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ټول ارڅ به د طالبانو په لاس باندې کیږي. بل خبره د امریکایي ځواکونو په ماغه ځای کې چې شتونی وو د طالبانو ته ننداره کوله او هغوی افغانستان کې خارون تن نوتلار گینی وو او د افغانستان خلکو باندې سلام کو یو پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې. د ټرمپ موجودیت کې فکر نکوم کدا غنوا برخورد شوی وای، ځکه دای وای په خپل بیانو کې مویل دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه نوال د افغانستان په پریخولو کې دخیل وو، هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنی دا ده چې یار هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وټل او دغه ماموریت رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله د دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي، کله چې هغه امریکایي نظامیان توصیله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅام هغه خو استعفا نشو غوښتل هغه نور بدن نه دی، خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری
ډیر زیاته مننه کور ودا. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه د عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم ننداره ته ورغله، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبان ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژله او درې کاله زندان کې لتیرول وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوي کس کورنۍ وای زوی بیګناه و وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وای لتیرو دریو کارو رئیس د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درول په ګناه د طالبانو دزو کې د وژل شویو ملکانو طالب قاتلان ولی یو ورځم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو لپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکی هغه دی منځوړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فرد شرم خبره ده کچیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشرافو باندې قوانين نه تطبیقول او به قسم وخوړ کچیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبر هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو نه تطبیقیږي معمولا موږ وینو. نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت دی او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسری مندونو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړی چې په چوک پوینټونو یې د موټر نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکی خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسمې اوزي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغله نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد اومې حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په مهال یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته یې په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل دې سبس ته بیول و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بله خوا طالبانو هند په تېرو اوونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره یې لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړي دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګرۍ کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړي دي.
وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں. کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دا سے د ہندوستان هیواد د افغانستان د پارا فعالیتونه پیل کړي دي او یا اړیکې بیا رانیولې دي. انګېرنه دا ده چې دا د غرب لخوا نه هم یو څه پروګرام شته، ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ یې هېڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره یې بې طرفه سیاست نیولی ده او هېڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلن، تاجرانو ته هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ته دی. فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه یو ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندل کړي او که نه، خو په دې کې نور د سیمې هیوادونه هم هڅول کېږي او دوی هم راځي له افغانستان سره اړیکې جوړې، خصوصا په ډیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هیوادو په ګټه او د افغانستان په اوسېنات کې ډېره په ګټه ده، چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصا اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي. حتی به امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هیوادو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي چې دا پخپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواړه ده.
او په ټولنیزو شبکو د تیر ونې ګرم موضوع د طالبان لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وچې ډاکټره هم لري، د قران کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبان ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلې نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او ډاکټرا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده، او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړې دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني، او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت دی او ګوانډیانو دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم، چو ملکه او تاسو مسؤول چارواکی یو، افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه به مې ډېر فضا به ولم، ما سره داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي؟ هغه خلک لاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څوک غربیانو ځان سره یوړل، پر مالې پیسې واستې، تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي، او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خبرې کړي ویډیو جوړه کړې و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غنی پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزې ورته دغه علاقې جوړه کړې و، تر دې چې د احمد غنی په وینا همدغه کسان ولسمشر غنی له مسایلو نه خبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غنی یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غنی ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غنی سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غنی د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غنی د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غنی سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول وروسته دا ځل هڅې پیل کړې دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نمخ کې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راسته بولي. خو بل خو د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بل ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلنډي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ یې 8,500 ډالر نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د ازادۍ له پاڼو څپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او د غلام د غلام نه نور تیر شا الله منادی غم جن کلیا کیم جانا د غم جن شاعر نه نور تیر شا نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی
خوڑلی پا گوگل وشیدی نجوڑی گم اس میں خوڑلی